مافیت ته پای ته رسیدو نړیوال ورځ په مناسبت یو راپور کې کړی دی. راپور کې راغلی تیر 14 کلونو کې نږدې 1200 خبریالان په ټوله نړۍ کې وژل شوي او په خبرې د 90% خبریالانو د وژلو امرانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش په دې اړه خپل پیغام کې ویلي چې ژورنالستان خوندي نشکشي د دې په وینا هغه ولتیا به چې با خبره خلک ترې با خبره له خبرونو با خبره پاتشي او د شواهدو پر بنسټ پریکړه وکړي په جدي ډول زیانمن شي. افغانستان یو له هغو هیوادو دی چې وبخي خبري اعلان پکې د جګړې او تاریخوالي لکبل سخت اورزي غالي دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو خبرونه اول کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې تعقیب کړئ. مخکې لدی چې د مخکخه خوزو پروګرام پیل شي ورزو د کابل د پوانتون نننې پیخته نن له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې د کابل پوانتون انګړ ته وسلوال بریدګر ننوتلی او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نخته بوختی د تبادله شوې دي. د ازادي رادیو خبريال فرید الله سعادت د دغه پیښې د پوښښ لپاره د کابل پانتون تورغلې ده. همدا شیبه لغیسی می را سره خبرې کوي. سعادت سپستړي مشراته وای چې اوس هم د زی روان دي عملن کڅنګ څاوري.
سلامونه تاسو ته څنګه ښه بو ټول اوریدونکو ته. زه نږدې 3 ساعته کیږي یا 2 ساعته کیږي چې دلته د کابل پانتون طبي دروازې مخې ته په کومې دروازې چې هغه وسلوال ننوتلی وو حالت پر ماسلم باندې د ځکول یا حمله متي ځواکونه سره پنخته وو. هغه دروازې سره تقریبا 300 متره کې ولاړم چې ګر خبره لا نورم ولاړ دي مخکې اجازه نه راکول کیږي. ورستی جزئیات دا دي چې نږدې نیم ساعت یا هم 30 دقیقې کیږي چې یا هم 15 دقیقې کیږي چې د دې زغګونو لنن ناراضي احمد تلويخ تقي وړاندې یا تقریبا پرې یو 15 شل د کو خوښه چورلکی پور د چورلکی په بده وسلوال باندې دزي وکړي او همدارز تازه د مسټيري راغلل دا یو سات وړاندې خو اوس منله دزنه اورګل کیږي باندې خاموش خاموشي د نه غږ راځي او همدارز منتمنتي ځواکونه تاسو اجازه نه درکړي او خلکو ته تګ راتګ اجازه نشته او ډیره مسلین د سویل کیږي چې په دغه دروازو چې یو د انجنیری دروازه ده یا هم د کوچتنګي عمومي سړک دروازې باندې مغول نیم ساعت ټول ماسرین وتلی دي. د ماسرین قول به زه خبرې وکم چې ټول 15 کسان چې دغه ځای نه راوتلی وو او ټکان شي وو یا دومره ویرګل وو چې حتی چیرې وخت وی اخوې راتول چې موږ پر سم کې وو چې باندې داز شوي وای موږ معمول فکر وکړو چې افغانستان نه خور دا کړز کې خیر سرک پر سر وي پرورو دا داز پانځي ته د خوخ پانځي تر نه ونو ته موږ په سنف کې وو ځانونه ملان دی واچول خو هر وسوال چې راته غوې سنته لاسي به مې هم ګرې د ښن به راچول تر د اوتروز باندې په هر سل باندې دوی نه لاسي ګرې تور راچول دا چې کول څو چې ژوندې وغه وشته دغه ماسل کیسه کوله چې زما په سترګو پر وړاندې زما خون کې واجو وا تلس نور ماسل دا سټ اپ نه شلو وای دا د کابل پانتون د حقوق منځي ماسل وو نو دې ته ورته دلته موږ چې سرچینو راټول چې خید د بګر شمیر بل تر تر څنګه شپږ شاو خو دا چې دې ونه وای هغه وای چې لمړی د حقوق منځي ته نه نو تل په د کابل پانتون پنګړ کې چې هر ماسل هر انسان لید په هغه باندې ودی کول خپل د دوی مستر کول له خاز او چې په طریق کسان ما خپل ولې چې کابل پانتون کومنس کې د عمومي سړک چې په دغه باندې پراته مو اصلي یو د پکې مېرمنې یو د پکې الکانو ځوانان او همدارس هغه ویل چې اندغه دغه وسوال له حقوق باندې ور اخو دلته د سیګنا یو جمعیزم د چالتا سیګنا یا هم دغه انجونی مسلین یو تمرین کوي د ورزش لپاره دی ویل چې یو دانه په طرف لاړ او بلې په د انګړ کې د ځکولي
مننه
او تر اوسه پورې رسمي
مننه کوم فرید الله سعادت او پزان پام کوي د ازادي رادیو خبريالو له کابل پانتون له مخ سره خبري کولې. هلته اوس د چارواکو په خبره او د سترګولې د حال دا دی چې له شاوخوا شلو د قو رئیس دزي غلي شوې دي خو بریدګر شاوخوا 11 بجې د کابل پانتون ته نه وتلی او تر اوسه پورې د مرګ جوړ شمیر او یادا چې د غبرید پات رسیدلې کڅنګ څه معلومات نشته. د کابل استودیو ته به برته راشو. د کابل استودیو کې اکرام الله اکرام دغه پیښه تعقیب کړې ده چې چارواکو څه خبرګون خوده لیدې په دې اړه به لاغه واورو مهرباني.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت ویلي دي چې تر اوسه لا هم بشپړه سیمه تصفیه شوې نه ده، عملیات لا هم جریان لري، د ژغورنې عملیات. د کورونې چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې تلفات شته خو دقیق د شمیر په اړه معلومات نشته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی ازادي رادیو ته څو شیبې وړاندې ویل چې تر دې دمه د پیخې لسیمې اته تنه ټپیان ورول شوي دي، لکه وړاندې چې سعادت صاحب ویل ډزې قرار شوې دي او لا هم سیمه بشپړه تصفیه شوې نه ده.
مننه کوم اکرام الله. اکرام د ازادي راډیو خبریال د کابل سټوډیو له موږ سره معلومات شریک کړل، دا چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی ویلي دي اته کسان تر اوسه د کابل د پوانتون د نننۍ پیښې څخه چې هلته وسلوال بریدګر ننوتي وو او ډزې کړې دي اته ټپیان روغتونو ته انتقال شوي دي. د کورونا چارو وزارت ویان طارق قاریان هم ویلي چې تلفات شته خو هغه دقیق شمېر یاد نه کړ. البته اوس له نیم ساعت راهیسې د پوانتون دننه د ډزو غږونه نه اورېدل کېږي، خو چارواکو څه نه دي ویلي چې برید پای ته رسېدلی که څنګه. شیبه مخکې مې د کابل پوانتون له استاد پاندوی امیر محمد کاموال سره خبرې وکړلې، له هغه مې د هغه د سترګو لیدلی حال وپوښته.
زما لومړنی ساعت په اجتماعي علوم پوهنځي کې وو، اول ساعت خلاص شو، زه تلمه چې ما په همدې مرکزي حقوقي کې چې د حقوقو پوهنځي مخامخ دلته موقعیت لري، دلته یو دوه صنفه د حقوقو، یو دوه صنفه فکر کوم د اداره او پالیسي وو، او یو دوه صنفه د څارنوال صاحبانو لپاره وو. دلته زما کمپیوټر خراب شوی، دغه بخش د آی ټي ته مرکز زما کمپیوټر جوړ، نو مخکې له دې چې زه ورسېږم زما او د دې خلکو په منځ کې به فاصله داسې یو 50 متره خوا شوه چې یو دم ډزې شروع شوې، محصلین منډې کړلې. په دې کې زمونږ دوست چې ته سره زه په ټلیفون باندې دغه شوم، د نو ځان راغورځول او د کړکۍ د یا د بام نه د اول منزل لاسې مات شوی او یو مرمۍ په دې سر کې خوړلې وه، سطحي زخمي وو. د سره مې یوازې خبرې وکړې، ما دې څه شی دی وایي، خلک راننوتل. نو دقیق شی نه شو ویلی چې تلفات به څومره وي څومره به نه وي، ځکه ډزې اوس هم روانې وي او زما په فکر باندې 15-16 کسان به ننوتي.
جناب استاد
روانې وي او امنیتي مسؤلین راغله ساحه چې د محاصره کړې ده، دا چې څه کېږي او څه نه کېږي دا به وروسته معلوم شي.
محاصلین په څه شکل باندې ووتل؟ تاسو ته په څه شکل باندې لار خلاصه شوه؟ آیا همکاري وه د پولیسو؟ تاسو ته لار وښودله که څنګه په داسې یو وضعیت کې؟
موږ مخامخ دې مرکزي حقوقي ته مخامخ د حقوقو پوهنځي کې وو. د حقوقو پوهنځي دې خوا دروازه ډز شروع شو، محصلین په بلد فضا باندې دې ته زمینه مساعده شوه، په خپل د استادانو لخوا استادانو کوشش وکړ چې محصلین ته لاره دغه کې زمینه مساعده کړي. دوی وتل، ولې د مرکزي حقوق د محصلینو او د صنفو په باره کې زه اوس معلومات نه لرم، چا دوی به راوتي نه به راوتي، وضعیت به څنګه وي، په دې باره کې زه معلومات نه لرم.
فقط اخر کې غواړم پوښتنه، د کابل پانتون خو لویه ساحه ده، فکر کوي چې امنیتي تدابیر ښه دي که څنګه؟
زه فکر کوم چې پولیس او امنیتي مسؤلین د خپل هڅه کوي. د کابل پانتون ساحه هم لویه ساحه ده، یو دروازه نه ده، سو دروازې دي. دا به سره نشي ویل چې دوی به د کومې لارې داخل شوي، د لیلې د دروازې د لارې به داخل شوي، ځکه په عمومي دروازه کې خودی تلاشیم کوي چې موږ کله داخلي ګوساب چې زم داخل شم، حتی موټر ته لاندې شیشه ما چې شیشه موټر پورې نه تړل شوی، تلاشیم کوي د محصلینو. نو نه پوهېږم چې کیسه به څنګه وي، دوی خو خپله هڅه کوي، سړی نشي ویل چې په څه شکل باندې دوی داخل شوي داخل ته، په دې باره کې زه څه نشم ویلی.
د کابل پانتون استاد ښاغلی امیر محمد کاموالو هلته د نننی برید په اړه باندې د خپل سترګو لیدلی حال له موږ سره شریک. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل پانتون په اړه باندې به وروستي جزئیات د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې واورئ، خو اوس ورځو کابل ته. وږمه جبارخیل د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، هله لارم چې ټول بروغ جوړ وي او د خپلې خوخي خبرونه به تر پای را سره تعقیب کړئ. دا د مخکخي خځې خبرونه ده او تاسو هم کولای شئ چې اړیکه را سره ونیسئ. زمګ د نن ورځې میلمنی ایوا اغلی استاده کریمه دریز د تعلیم او تربیه استاده ده، او بل آریان یون په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استاذ. دوی دواړه لما سره په خبرونه کې دي او تاسو به له دوی دواړو نه خپلې پوښتنې وکړئ. زه به تاسو ته د تلیفون شمیرې ووایم. زمګ د تلیفون شمیرې دي 0799 45 30 او بل شمیره مو ده 0978 22 55. همدا اوس را سره اړیکه ونیسئ درنو اوریدونکو. که غواړی چې زموږ د اغلو میلمنونه پوښتنې ولرئ، دوی به تاسو ته جوابونه درکړي، ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. زموږ یوه میلمنه اغلی آریان یون په لاین کې را سره واصل شوې ده. اغلی یون، خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم تاسو د تاسو لیدون او ریدونکو ته، مل شاوخوا نور کارکونکو ته ټول ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. اغلی یون، زمګ ډیرې هیوادوال ستاسو له نوم سره آشنا دي، په خاص توګه په داورستیو کې، خو بیا هم د سې اوریدونکو هم شته چې ډیر شناخت بل تاسو نه لري، نو که تاسو مهرباني وکړئ یو ځل بیا اوریدونکو ته ځان ور وپیژنې خبروي.
زه آریان یون یم، د ننګرهار خلکو استاد، تقریبا 15 شپاړسم او اوس 14 دوره ده. زه پولیسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استاد یم.
بله، ډیر ښه. اوس به زموږ اوریدونکي اړیکه ونیسي او له تاسو نه به خپلې پوښتنې ولري. خو هیره مو نه وي درنو اوریدونکو چې موږ په دې خبرونه کې یوه بله میلمنه هم لرو. اغلی کریمه دریز هم را سره ده، د تعلیم او تربیې استاده ده، د پوهنتون استاده ده. د هغې نه هم که تاسو کومې پوښتنې لرئ نو هیله ده چې را سره شریکې کړي. اغلی یون، تاسو زما غوړی
اورم مهرباني.
پس کی به خوی اوریدونکو ته به پزله پوری وی چې تاسو د تعلیم له دورې واورو، تاسو لومړنۍ زده کړې چیرته کړی دي، کوم ځای کې مو کړی دي، او د هغې دورې خاطرې خي او بدې خاطرې راته وایست. یعنی په هغه دوره کې به هم لکه وز غوندې ستونزې او ننګونې وي، په خاص توګه د خزو په وړاندې، که د هغې لګ راته وایست.
زما لومړنۍ زده کړې په کابل کې د بی بی شمسو په ابتدایي ښوونځي کې وې، او وروسته د هغې بیا د لیسې په دوره کې، بیا امینې فدوي لیسې ته چې هغه هم په کابل کې وه، تر 12 پورې مې بیا هلته زده کړې کړې، او د هغې نه وروسته مې په کابل پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو په برخه کې لیسانس شلم، او وروسته د هغې مې بیا په همدغه ژبو ادبیاتو په برخه کې خپله ماستري واخیستله.
بله، او د ستونزو مراته ونه ویلې. اوس مهال انجونې د مکتب پلاره، د پوهنتون پلاره، ډیر زیاتې ډول ډول زورول کیږي. دا راته وایست چې په هغه وخت کې دا ستونزې وي، کنه هغه وخت نورې ستونزې وي، تاسو له نورو ستونزو سره لاس او ګریوان وي.
زه فکر کوم چې سره د دې چې ټوله دنیا افغانستان کې مصروفه ده، او د ښځو د حقوقو موضوع په افغانستان کې اوس د هر چا په خوله کې دی، خو بدبختانه زه فکر کوم چې دغه د ښځو د حقوقو مسله چې د افغانستان کې صرف یو شعاري بڼه لري. که موږ وګورو، یعنی هغه وخت کې چې موږ مکتبو ته تلو، پوهنتون ته تلو، یعنی هغه عمره هیڅ ډول تشویش نه و. موږ به په ډېر آزاده فضا کې، په ډېر امن کې، زموږ د فامیلونو نه به هیڅ تشویش ورته نه و. موږ به په ډېر عادي حالت کې خلکو زموږ عزت کوو، ولسونو د یو بل عزت کوو، ښځو ته عزت ورکوو، نو په لاره کې د هیڅ ډول ستونزو سره به نه مخ کېدلو. په ډېر آزاده توګه، یعنی پرته د کوم تشویش نه، به مکتبو ته تلو، خپل درسونه به ویلې. خو بدبختانه اوس چې د ښځو حقوق ډېر مطرم دي، او په میلیاردونو ډالره د ښځو د حقوقو په نامه افغانستان ته راغلل، موږ دلته ګورو چې ورځ تر بلې مشکلات ډېرېږي. امنیتي مشکلات د ښځو په مقابل کې شته دی، نور جنایي جرمونه د ښځو په مقابل کې شته دی. نن چې یو کورنۍ خپله لور مکتب ته یا پوهنتون ته لیږي، تر څو پورې چې هغه کور ته راځي، یعنی دوی باندې یعنی ډېر خراب حالت تیریږي. خو سره د هغې دوی مجبوره دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولیږي. یعنی ډېر امنیتي مشکلات تر څنګ نورې ډېرې ستونزې دي، ځکه چې اوس خلک هغه احترام به چې پخوا انسان ته کېده، او یو د بل عزت به ساته، هغې کې اوس ډېرې ستونزې بېخي دي. او یو 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 فرهنګ راغلی دی چې موږ ورته ډېر خفه یو. یعنی سره د دې چې موږ نه وایو چې د ښځو په برخه کې به کار نه شوی افغانستان کې، خو بدبختي دا ده چې د دې په ځای چې هغه حقیقي کار ښځو د پاره شوی، د دې په ځای چې ټولنې اماده کړې وای د دې لپاره چې باید ښځې ته احترام وشي، ښځې ته عزت ورکړل شي، بدبختانه ټولنه اماده نه شله. ما باندې دسی او دموکراسي تحمل کړه چې ټولنه مې آماده نه و نو امداده چې وز د خوځو په مقابل کې ډېر ستونزې او مشکلات شته. هغه بنیادی کارونه چې باید په ټولنه کې خوځو د پاره شوی هغه خوځو د پاره ونه شول، سره د دومره مصارف او دومره حیاهو چې د خوځو د حقوقو په برخه کې وشله. خو بیا هم امیدوار یو موږ خپل کار ته دوام ورکو، کوشش وکړو چې د خوځو د حقوقو په برخه کې کار وکړو، اما داسې کار به ته کوچې په ټولنه کې حساسیتونه را پیدا نکړو، د ټولنې ذهن ته کار وکړو، باید د ټولنې د پوهې سطح لوړ کړو چې تر څو ښځه منحصره او بشریت اومني او په ټولو اړخونو کې ته دا حق ورکړي چې ښځه د دې حق لري چې باید په ټولو مسایلو کې د نارینه تر څنګ ګډون وکړي.
بله، ډیره زیاته مننه اغلې یون. زموږ بلا میلمنه اغلې کریمه دریس هم په کرخه در سره. اغلې دریس، خبرونه ته خره غلست.
مننه کرانه.
وعلیکم السلام. اغلی دریز، غواړم چې له تاسو نه پیژندګلوي ولرم د اوریدونکو لپاره. ستاسو له کارونو سره، ستاسو له نوم سره به اوریدونکو زیات آشنا نه وي، کېدای شي تاسو په سر کې ځان راو پی ځان وپیژنئ اوریدونکو ته.
مننه پوهنوال کریم، کابل ښوونه روزنې د تربیتي علومو په ښوونځي کې استاد یم.
بله، اوریدونکو به خامخا له تاسو دواړو نه خپلې پوښتنې لري، او د پوښتنو په لړ کې به موږ هم خپلې پوښتنې ولرو. د غوډ پوښتنو په لړ کې اغلی درې ستاسو اداره ته وایست چې ستاسو تحصیلي دوره چیرته تیره شوله او څنګه تیره شوه؟
مختلف زده کړې په کابل کې پیل کړې او په تقریبا لسانه هم ده کابل پا درخانه خوانزی که پای تارزه والا اگون اولوسته ده کابل پانتون ده تربیتی علوم و روانشناسی بانزی ده کامیابه شون ملتنه لسانس دوره متاسفانه بیول اسکالو که اگه ده تاریخ جبر پا مقبانده آکن مود در سره کرا، یعنی پا مقبانده اگه به نظام تغییر او اولوسته اگه ستونزه که حکومتی اخ که موجوده ده اوگو زیان ده موخ بر تحصیلی جون بانده واقعیم ده بر اغیزه دلو دلو یعنی ده تلور کالو دوره موخ بیول از کالو که ده بیلا بیل سنزو با گالل سراب بای تورسال اگو نویس که بیا مو ده ماستری دوره هم ده کابل خون روزنی بزانتون که ترسره کرا و تر نن آسپا موخ سنگی که دنده هم ترسره کرا و موخ تدریس چاره پر نخورم.
بله، ډیره زیاته مننه. اوریدونکو به ولرو، اوریدونکو به راوخلو چې دوی هم ډیر په انتظار کې پاتې نشي. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ نوم راته وایئ.
نوم احمد همدرد بخوری دی لغمان دی کارغیون در سرپاری.
احمد همدرد لغمان، نه پخیر رقلی، میره بانی
من نه پختلان دی این سه دی ندقه داسی سیاست تراواتلی کور که سوک مخالفات چا کوا و کنی کوا.
احا دقیقی و پختنه لره؟
داخل سوک مخالف و هم دقیقی و پختنه لرمه.
اها سمه ده، مننه کور بودن. اغلی یونز، مگ ده ورور خبره مو پختنه مو واوری دله. ده وی چه سیاست که چه کلا سیاست تراوه تای مخالف مو چوکو، او ده تر چند که ده هم را تا وی از چه ملاتاری مو چوکو؟
ولی نه کلا چه منگ اغا ده ابتدا نه چون زمای و روشن فکر کورنه که زیگی دلی ما پلار مه هم ده زایرشاه پا وقت که سیمنصب و او یو روخن فکر انسانو نزکه پا منگو طولو بانه د تعلیم پا برخه که هیس درول ممانعتی و نکو او لای منگ تشویق کرو، یعنی د مکتب دلوستلو پا برخه که امدسه د پوانتون دلوستلو پا برخه که د منگ سر پلار می امکارو هوا هر دول مرسته چه د وسه شوی ده منگ سر اکره ده منگ ده پار طول شرایط زمینه برابر اکره ده نو هیڅ ډول ستونزه سره مخامخ شوی نه یو. وروسته دا غي چې بیا کله واده وکړه استاد اسماعیل یون هم یو روشن فکر انسان، نو هغه د خاطر کله چې من سیاسي اړخ تسلم او کله چې سیاسي میدان ته راووتلم هم د ماته ډیر عزت تشویق کړم او ماته وګړه کړه، په ټولو مسایلو کې هم د پلار کورنۍ او هم د خاوند کورنۍ مې همیشه دا غوښتنه وه چې باید ډېر په عزت او ډېر په آبرو سره خپل وظیفه ترسره کړو، د خپل ټولنې شرایط باید په نظر کې ونیسو، داسې یو حرکت یا داسې یو کار باید ونه کړو چې هغه خدای نه کرده د انتقاد ګوته موږ ته ونیول شي. نو په ډېر احتیاط او په ډېر هغه خپل عزت او آبرو په ساتلو سره، د خپل کلچر په نظر کې نیولو سره، د خپل دین په نظر کې نیولو سره ام د سپورو حرکت کو تر دې چې باید خلک تشویق کو. موږ باید د یو فعالیتونه وکړو چې هم خزته ګټه ورسیږي او هم ټولنه په دې پوه شي چې یعنی موږ دغه یو خويند لرو چې د یو کار کوي خويند د پاره نورو د پاره، چې هغه بل اخر باید دې نشي چې یو تعداد خويند د فامیلونو چې وګوري او به تخپل فشارونه خپل په زنانه او راول یو هغه په کور کې نه. نو زما په ټولو خويندو نه دا غوښتنه ده چې په هر برخه کې، که په سیاسي برخه کې فعالیت کوي، که په اجتماعي برخه کې کوي، که په اقتصادي برخه کې کوي، او خپل د ټولنې شرایط او د خپل د هغه اصول دا باید په نظر کې ونی سي. خدای مکړه د سیاسي حرکت تر سره نکی چې په ټولنه کې اساسیت پیدا شي او بل اخر هغه نسبی کم ازادي چې خود ته پاره ورکول شوی دا او د خود د فعالیت لپاره دا هغه بیا هم په موږ باندې ونه دروي. چې زه همیشه میمدا وینا ده چې د خوځو د حقوقو په برخه کې باید موږ نه د افراط نه کار وکړو او نه د تفریط نه، په ډیر ملایم ډول سره باید خويند د پاره کار وکړو، واقعي کار باید د خپل خويند د پاره وکړو، نه دا چې لږ په شوار ډول باندې وکړو او د دې د خاطر لکه اوس چې موږ یو تعداد انجوګانې د پیسو یا د فند د پیدا کولو په خاطر د خوځو حقوق مطرح کوي او یا یو تعداد د بهرنیانو د خوشحالولو د په خاطر د خوځو حقوق مطرح کوي، حال دا چې کچیر دغه امکانات نه نو سبب به ته موږ هغه اولنی حالت ته ځو. زما غوښتنه دا ده د ټول خويندونه چې د خوځو د رشد په برخه کې، د خوځو د حقوق په برخه کې په تیبي ډول مخې ته موږ لاړ شو. دغه پروسه باید هغه خپل ټول مراحل ته کې فراشوټي کارونه باید په دې وطن کې ونشي، ځکه چې که هغه نسبي حقوق چې موږ وسلاس سره وړي هغه به زموږ لاس لاړ شي. نه افراط نه تفریط، هغه مسائل باید مخې ته نکو چې هغه ټولنه په مقابل کې د خوځو حقوق راجګ شي او وایي چې دغه طرحې یا دغه غوښتنې د ستاسو نامشروع دي او بل اخر موږ د پاره ستونزې پیدا کړي. نو زما هم همدغه یو دریض و، د اول ورځ نه تر نن ورځې پورې په ډېر نارمل توګه څه چې زما ولس غواړي، څه چې زما ټولنې سره تطابق لري، په ډېر منظم ډول غواړم چې خوځو د پاره کار وکړم. هغه هم د څه شي د اسلامي اصولو او افغاني کلچر په چوکاټ کې.
بله، ډیره زیاته مننه. بیا به هم اغلی دریس تر شو. اغلی دریس، د خوځو شتون لکه څنګه چې تاسو په تعلیم او تربیه کې استاد یا په دغه برخه کې څومره اړینه ده چې خځې باید تعلیم او تربیه ته زیاته مخه کړي؟ واضح څرګند کړه
چې څه د ټولنې نیمه ښځې په تشکیل او کچېرې یو وخت تعلیم ولري نو کديده چې هغه د کور په ټولو غړو باندې مثبت اغېز درلودلی شي.
بله،
او د کور په ټولو آباد کې مثبت رول لوبولی شي. او برعکس تاسو ته معلومه ده که کومه ښځه د تعلیم نه بې برخې ده، هغه رقم چې باید دوی هغه د کور ماحول تر کنټرول لاندې راولي، د ماشومانو د روزنې، د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو مسایلو په ارتباط اغه خپل هغه سم رفتار نشي تر سره کولای او په دې موادو کې پاتې پاتې کیږي. نو اړینه ده چې د ښځو د تعلیم په برخه کې پوره او مثبت ګامونه پورته شي، او په تېره د ښوونځي په جوړولو کې او د دوی د لوړو زده کړو په برابرولو کې دوی ته زمینې مساعدې شي، او لکه څنګه چې یو مخور وفرمایل د ټولنې د فرهنګ او د رسومو عناناتو په نظر کې ساتلو سره د دوی د تعلیم او د تحصیل زمینې په مختلفو ولایتو کې برابر شي، او د دوی د ودې سره مثبت نه شعاري نه نمادي نه او تصنعي ګامونه، بلکې مثبت او اړین ګامونه پورته شي د دوی د پوهاوی د عامه پوهاوی لپاره، او د د ماشوم د روزنې په برخه کې، د روانشناسۍ په برخه کې، د صحت او د ځان د ساتنې په برخه کې، د کورنۍ اقتصاد په برخه کې، دوی ته باید پوره ذکر ورکر شي. متاسفانه ټولنه تاسو ته معلومه ده چې معمولا مرد سالاره ټولنه ده او په دو کې د ښځو هغه اصلي حقوق همیشه تر پښو لاندې شوي دي، ځکه په ټولو چارو کې په اکثریتو مواردو کې د نرانو لپاره وابسته ده. تاسو ګورئ چې وابستګي د دوی اوس هم شتون لري، حتی د اقتصادي اړخ نه دوی خودکفا نه دي، او دغه وابستګي د دوی لامل ګرځي چې دوی سم منطقي تصمیمونه ونه شي نیولی. او کله چې تصمیمونه نیول کېږي، حتی د خپله د ښځې په اړوند کله تصمیمونه نیول کېږي، نو دا تصمیمونه د نران د خوا نیول کېږي، چې دا متاسفانه د موږ دپاره یعنې ماسره نه تمامېږي. او کوم تصمیمونه چې یو بل جنس یا یو بل کس د یوه خاص شخص دپاره نیسي، نو هغه همیشه جامع او کامل نه دي. نو په دې اساس کدیره چې د ښځو تعلیم په ټوله کې دی د وګړو که ښځه ده یا نر د تعلیم یو اصل دی، نو بیا د ښځو دپاره مدرنایزر نسبت نرانو ته هم زیات احساس کېږي. او د په مجموع کې د ټولنې د بدلون دپاره د ښځو تعلیم یو اصلي عنصر ګڼل کېږي. نو له دې وجې نه چې په ټولنه کې مختلف موازی شتون لري چې دغو جامنه د وګړو ذهنیتونه دي چې په تېره د ښځو دپاره دغه ذهنیت لا نه دی جوړ شوی چې ښځه باید تعلیم وکړي. تاسو ته معلومه ده چې په کلو بانډو کې ښځې معمولا د کور په چارو بوختې دي، او دوی ته که چېرې د دو خبره وشي چې تاسو باید تعلیم ته مخه کړئ یا ښوونځي ته لاړ شئ، یو قسم لکه یو آفت چې یا یو د کفر خبره مو کړي، داسې یو عکس العمل یا غبرګون د دونه لیدل کېږي. او د هغو څه په څنګ کې د امنیت د نه شتون له وجې په ډېرو مواردو کې نجونې د تعلیم نه پاتې کېږي، او په کوم ځای کې چې یعنې ښوونځي شته دغه هلته د امنیت د نه شتون له امله بیا هم نجونې معذوره کېږي او تعلیم ته نشي مخه کړلی. د هغو نه وتلې د اقتصادي اړخ نه تاسو که متوجه اوسئ، دغه قشر چې فزیکي یا فیزیولوژیکي اړخ نه خپلې ستونزې لري، یعنې دوی لکه نارینه غونډه کوي او پیاوړي نه دي، بیا هم دوی د نارینه وو په څنګ کې هغه شاکه او ستونزمن کارونه چې په ډېرو مواردو کې د دوی د وړتیاو نه یعنې د دوی د وړتیاو سره متناسب نه دي هغه فعالیتونه دوی ترسره کوي. هغه په ټاکیو کې د پغرو کې د لارګې د راوړلو په اړوند او په مختلف مواردو کې دوی د نارینه وو سره یو ځای کار کوي، او دغه وضعیت د دوی لامل ګرځي. په فرصتات مواردو کې په صنعتي چارو کې د نارینه سره بوختي، لکه دوی قالینې جوړي او یا لاس دستوزي کوم کارونه چې ښځې ترسره کوي، د دوه وجو نه دوی د ښوونځیو نه پاتې کېږي. او یعنې اجازه نه ورکول کېږي چې دوی ښوونځیو ته لاړ شي او خپل تعلیم مخته یوسي. نو په دوه اساس طبیعي ده چې کله دغه ستونزې موجودې وي، په ډېرو مواردو کې ذهنیتونه متاسفانه چمتو نه دي چې ښځې یا مجموع کې زنانه جنس ښوونځي ته او یا په ټولنه کې په نورو ټولنیزو فعالیتو کې ګډون وکړي، دغه پیسې دو کېږي چې دوی شاته پاتې شي او د دوی نظر په تصمیم نیولو کې مطرح نه شي، او همیشه تصمیمونه په یو جهت کې ونیول شي او د مختلفو ستونزو او چالشونو لامل وګرځي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی بیا هم را اخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. جوړې
په خیر اوسې. په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه ماډی کنیولې؟ مهرباني وکړئ ستاسو نوم څه دی؟
جاوید. مې د کابل نه راځي.
جاوید د کابل نه. مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریک کړئ.
نو په سلام تاسو او مېرمنه ته ورکم او ورسته دا وړم یو نظر ورکم.
مهرباني.
نظر می دادم خوره چې دا د ښځو کاروبار په ټولنه کې ډېر یو ښه پرمختګ ده، او خدای دې وکړي چې دا نور هم ښه ذاتي هغه راشي. خو زه دومره د خور نه غواړم چې دوی په دفتري کې که په مکتب کې لږ دره خپل سر سرعت ته چې متوجه اوسه چې دومره جالی ز سیندار مندار ونه کی ز به وان جدا به درخه وشی چیزا که چوس خلق رقم رقم میکنن تا دغه حساب ده چوس مون په خزینه باندې ز سه مشکلات چې راځم دغه دی پاره ده
خا دا مو نظر وو پختنه مو را سره شریک کی
وا سلام علیکم سلام
اها پښتنه یې نه درلودله فقط اغلی د قبرور وایي چې ټول ستونزې چې خزو ته جوړې شوې دي د دې د غلی سنگار لقبل ده چې زه خو خپل په دې اندیما چې هر خزه یا ټول خزه غلی سنگار نه کوي تاسو څه ویل غواړئ
زه خپل هم شخصا د دې موضوع طرفدار نه یم وخت چې خزه په اړه برخه کې کار کوي غلی سنگار ته ضرورت نشته نه دغه څه ودونو ته نه یانه ته محفل ته چې غلی سنگار کو خبره ده
یعنی دا کار خزو تر دې د مکړه ده
نه نه زه فکر کوم چې په زمون په وطن کې دومره ستونزې او مشکلات دي چې دا سنگار موضوع ډیره یو ابتدایي او ډیره وړه موضوع دی کچیر زمنګ ټولنه په غټو غټو مسایلو کې مصروف شي مثلا د خزه څه ستونزې دي څه مشکلات دي لاره د حل کې شي دا په دې کې مصروف شو دا به بهتره وي خو ما بیا تکرار کوم چې زه خپل شخصا هم د دې طرفدار نه یم او زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې د څه او خويند زمنګ راوتی چې هغه ډیر غلی سنگار کړي او یا به وظیفو ته تلی او یا به مکاتب ته نور ځای ته خو کړي نه کوم یو دانه یعنی موږ به هغه د هم دا کار نه کوي ځکه چې کچېره موږ د سنگار په ځای تعلیم ته ډیره توجه وکړو کچېره د سنگار په ځای مثلا نور غټ غټ مسایل دی هغه ته پام وساتو دا به بهتر وي خو زه بیا هم دی ورور ته وایم چې ډیر مهم مسایل دي دا شاید دا د په نظر مهمه موضوع سي خو موږ وایو چې د دې نه نور ډیر مهم مسایل دي چې موږ په هغه کې مصروف شو د خوځو په برخه کې او په هغه باندې با سکولار د حالو ته پیدا کو ستونزې کټګوري کو چې کم کم ستونزې دي د خځو د خار د خځې او د اطراف د خځې په منځ کې واټن را کم کو خوځو د پاره د تعلیم زمينه برابر کو حتی موږ د سیو لری پرتی سیمو لرو چونځ د ولس استاد مزه همیشه خپل او سونو سره په تماس کې معنی د سیو لری پرتی سیمه شته چې تر اوسه پورې د جنکو مکتب ته نشته ده د سې زینې شته چې زما یو خور په 3 څلور کیلومتر په سر باندې وبره وړي د سې سیمه شته ده هغه څه خو به درې کېشته اوس په نارینه ورونو کې مده څه کسان شته چې شاید د نورو نارینه وغه خوښ نشي او د سې یو حرکت او سکنات لري چې هغه نورو د پاره ده منولو ور نه يم د سې په ټول نه کېږي کې نقص نواقش شته ده په مجموع کې موږ باید په ډیرو مهمو مسایلو باندې په ډیرو هغه اصلي مسایلو باندې چې د خزه لپاره په مجموع کې د ټولنې د رښت په سبب ګرځي هغه مسایل ته متوجه شو او نه دومره ورو ورو خبرو باندې دا یو ډیر جزئي موضوع ده چې هغه فاميلي مت نسيته کې د سر کوم مشکل به حل
ام بلې ډیره زیاته مننه اغلی دریس بعض خلک دغه ورورم د سنگار او د غلیز آرایش خبره وکړله زما په نظر باندې د مکتب نجونی د دفتر خځې سیاستوالي څونه چې خلکو ته هم دا معلومه ده فکر د سې چې ما تر اوسه پورې نه دی لیدلې تاسو په څه نظر یاست یعنی مکتب پوها او کار کول د خځې څه ته حسوي
په بچمو کې د سنگار په لکه چې وکیل صاحب دغه ته اشاره وکړه دا په ډیره جدي ځان نه ده معمولا کوم کسان چې ډیر خام دي هغه به شاید دغه موضوع ته ډیر زیات تاکید وکړي او هغه کسان چې دوی د نن پیاوړتیا نه لري او په ځوایر باندې تمرکز لري او غواړي چې ځایر راي وکړي نو شاید د موضوع ته تمرکز ډیر ولري
بل
په مجموع کې کوم څه چې په معنویات باندې تاکید لري او دوی لوړې موخې او لوړ اهداف تعقیبوي او په ښه کارونه ترسره کوي دوی ډیر کم که دغه موضوع ته پام وساتي یو اته سلیقې او د پاکۍ او د صفایي موضوع ده چې هغه خو د اسلام اصلا ګڼل کېږي په دې چې هر بنده باید خپل پاکۍ او نظافت ته پام وساتي او یو هغه غلیز او د فرهنګ او د اسلام د چوکاټ نه وتلې مسایل دي چې د توجه د جلبولو په موخه د ځینې فاسدو کسانو د خواب یا په عدفمند ډول او یا په غیر آگاهانه ډول د دوی د خپل قامې او یا د ناپوهۍ له وجې ترسره کېږي نو دا هغه ډېر کم یا په ډېره کمه یا په ټیټه فیصدې کسان موجود دي چې دغه موضوع ته متوجه دي په ټوله کې
باخه کسان اصلا دو اصلا اصلا فکر نکی او دوی پا نور موضوعات بوکتی چی پا دیره که اصلا دا موضوع دی دوی نو دی دوی پا یادم نده راست دوتا چه که خیزه تعلیم وکی او خیزه دی ار ارخ نپیاوری وی او دی طولنه پا نفس او دی اوگو پا سلزو دی اوگو پا دی حل پلا را چار بانده متمرکزه وی نو آغا د ټولنې د تصمیمو د نیولو دپاره یعنی ډېر مثبت نظریې کېدای شي ولري او دی کړی شي چې په ټولنه کې ډېر بدلون راولي. زه چې تر کومه د محصلینو سره ښکېل یم او د نوي نسل سره یا د ځوانانو سره د ماسټر کار معمولا په ټولنه کې دی. زه دوته متوجه شوی یم چې دا یو ښه یعنی یو ښه خبر دی یا په مجموع کې یو ښه وړاندوینه ده. اگر چې معمولا کوم کسان چې د کلو نه رسي یا د ولایت نه تحصیل ته رسي دوی په کابل کې تحصیل کړي او زده کړې ترسره کړي البته نارینه ځوانان هدف نه دی نو دوی داسې نظر لري چې باید کومې ښځې چې د ځان دپاره انتخابوي یعنی راتلونکي د ژوند ملګری انتخابوي هغه باید تعلیم یافته وي او په دوه لکه کې دی چې د ژوند ملګری باید تحصیل کړی وي ځکه دوی د تحصیل او د تعلیم په ارزښت پوهېږي او په دوی پوهېږي چې یوه تعلیم یافته ښځه په ژوند کې څومره بدلونونه رامنځته کولی شي د دوی د ژوند سطحه د دوی د ارامتیا د رواني ارامتیا سطحه د دوی اقتصادي سطحه څومره پیاوړې کوي تعلیم یافته واضح معلومه ده او دا حقیقت دی سترګې پرې نه شو پټولی نارینه وو کې یعنی اکثریت کې موږ وینو چې د فساد کچه ډېره لوړه ده په ټولو سطحو کې وکیلا صاحب ته معلومه ده او دا وکیلا صاحب به ما خبرې هم تایید کړي که چېرې یو نر یو مقام موقف ته رسېږي په ډېره کې د دوی امکان شته چې دوی د خپل موقف نه سوء استفاده وکړي او معمولا په شخصي اهدافو باندې بوخت وي ولې که چېرې کومه ښځه موقف ته رسېدلې ده او په چارو بوخته ده خو په دې صداقت او رښتینولي خپله دنده مخته وړي او په ډېره کمه کچه په ډېر ندرت موږ ګورو چې دوی د فساد تحقیق پیل شي او یا هغه کې یو فعالیت ترسره کړي چې ښځو دپاره ننګ واوسي. نو دا هغه بله ځانګړتیا ده چې یوه ښځه کېدای شي مناسب فساد یعنی د جنسیت پر اساس د عواطفو پر اساس د ځانه سره لري یعنی دوی په مجموع کې په صداقت رښتینولي او په خاص ارزښتو په تعهد سره خپلې دندې مخته وړي او دا د ښځې لپاره د ویاړ او د افتخار ځای دی. په داسې حال کې چې اوس مهال موږ تاسو ګورو هم په پارلمان کې هم د دولت په نورو چارو کې اکثریت نه راندي او کوم وضعیت چې موږ تاسو سمه ده چې نور جوانب یا نور دي دخله پدیدې هم د دغو وضعیت په شتون کې اثر درلودلی شي خو که چېرې خزه پر رهبری که واقعی شی نو او اغا امایت چی پا مجموع که نوزه پا دو باوری همه چی دوی با دیر جور بدلینونه بخپل کاری عرصه که منسته که او داغ بدلینونه واقعا ده کلنه ده گده او ده وگل ده بقا او ده پرمختگ ده پاره یو اخه زمینه برابره ولی شی نو علی نده چی ده خزه پا تعلیم بانده دیر زیاد تمرکز بکو ده خزه ده زرزیاد پا جوراونه بانده دیر زیاد تمرکز بشی د خزو ده واقع ده جوان پا واقعی معنا بانده پا بدلین که اصلی او اساسی گامونه پورتشی نتسنوی او نمادین گامونه در او سپوره که موگو تاسو دقیق یکو پا مجموع که متاسفانه اغس فعالیتونه چه باید ده خزو ده جوان ده بدلین پا اروان فعالیتونه تل سرشی اغس موگ جوال فعالیتونه نشو بیدلن حتی ده خزو ده چال ده وزارت ده خانه دست خاص کلن ما ندیلی دلی چه دوی
په واقعیت ادا کل د دې خزو د ژوند د بدلون لپاره د فکر دا یعنی یو تغیر رامنځته کړی. نو په دوه اړوند باید د دولت څخه یعنی څه ستراتیژیانې جوړې شي او د تطبیق په موخه یې اړین ګامونه واخیستل شي.
بله ډېره مننه اغلی یون. تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د خوځو لپاره بنیادی کارونه تر ډیره نه دي شي او تاسو ته د قناعت وړ نه دي. ستاسو په نظر باندې د خوځو لپاره بنیادی کارونه یعنی څه؟ یعنی هغه کارونه چې د دوی لومړنی حقونه دي؟
بلې، موږ همیشه هم دا خبره کړې ده که په میډیا کې ناشته او که په پارلمان کې ناشتي مونږ همیشه هم دا خبره کړي چې د افغانستان کې اوس په دې شلو کلونو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې دا طبي رشد ښځو حقوق په افغانستان کې نه دی کړی. بیا هم زه وایم چې دا مونږ باندې تکل شوی یو حالت و. په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل د بندو توافقاتو په اساس د ښځو چارو وزارت جوړ شو. خوځو چارو وزارت صرف یو پالیسي سازه وزارت و، یعنی نور اجرایي صلاحیت هغوی نه لرم. زه به نه وایم چې بیخي هېڅ کار نه دی شوی. شوی دی، مثلا پارلمان موږ لرو، په پارلمان کې تقریبا د هر ولایت نه دوی په قانون اساسي کې راغلي وو چې باید اقلا دوه ښځې په پارلمان کې یعنې په ولسي جرګه کې شتون ولري. اساسي قانون کې موږ داسې یوه ماده درج کړه چې په هغې مطابق د نارینه او د ښځو حقوق مساوي شول.
بله،
هم د انجوګانې موسسې د ښځو ټولنې فعال شلې او ټولایتو کې ستونه د ښځو لر د حقوقو په بشر په برخه کې کارونه وشول. خو خبره دا ده چې یعنی څومره چې د خلکو توقع و هغومره کار ونه شو. یو علت یې څه شو چې نړیوالې ټولنې داسې فکر وکړه چې کابل افغانستان دی. د دوی ټول څه فعالیتونه چې وو فقط په مرکز کې په کابل کې